آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو ستونزو پیغامونه راته پریخي دي زینو په خپل سیمو کې د لمړنۍ خدماتو له نشټوالي شکایت کړی دی یو شمیر نور بیا ویلي چې په سیمه کې خزینه ډاکټران نشته د تا ورته نور ټولنیز ستونزې هم اوریدونکو یادې کړي اوریدونکو د همدې ونی په فایل کې پر کابل او شاوخوا ولایتونو یې د ساک جمی لمړنۍ واور وریده دا چې د چاپیریال ساتنې متخصصان د دغه واور په اړه څه نظر لري او پر افغانستان به چې یو کرنیز هیواد دی اغیز کوي په دې اړه درته یو مرکه هم لرو د خبرونې په پای کې د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه هم شته خو راځي پایل تاسو په پیغامونو وکړو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی وای مزه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم موږ په د دوی درې میاشتې کې چې موږ کښتونه کړلې دي غنم مودغه سی پر وچېدو دي مرور بلی خاطر نسوتلای دغه مکورونه دي نو دغه طالبانو بند کړی دي بل دغه د ولفور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې موږ ژغ واوري د ازادي راډیو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ دغه ژغ تر ولفور چارواکو پورې ورسی موږ ډیر په تکلیف یو وسلام
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم نیکی زما ژغ دی د ایراد د مسول خلکو تور سیری د ایراد د ریګریشن ماجر چې د مسلم پرته دی غریب خلک پښکستان دا غن ماینګان ټوله د خلک دی غلط خلک دی خلکو ته مایسه نور کوي خپل اخري غریب سلیته نور کوي دا غ مسولین چې د ماسی وی څنګه کوي دا د زمون ژغونه واوري چې د ایراد د ریګریشن ماجر کې ډیر زی په خلکستان دا غن ماینګان ټوله د غلط خلک دی نیت سم توجه کوي خپل ځانو ته کارټینو دا زمون ژغ دی ورسیری د مسول خلکو تر غوږه پوري
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله خدای کو تاسو جوړ او رغه سرور د موږ وختنه وخت مسول چارواکو ورسوې موږ تامن بلسواره کې دی مخابرات ډیر ستونزه د ورور خلک ډیر پستوین دي سره دا خبره ورسوې السلام علیکم
زمانو مته اولاد د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم ستونزه دا غدي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډیر زیات به خاک روان دی د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي یعنی هغه کسان چې ولس کلانۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټی چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 500 به کمپیوټری تذګیره باندې ورکوي دا د امارت یو نوی قانون دی تاسو څخه مه هیله همدغه ده چې زموږ غږ وړپړو چارواکو ته ورسوي تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هر برخه کې
زه د ازادۍ رادیو کارکونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروي زه یو پیشنهاد لرم ا پیشنهاد دا دی چې د کوټ پولیسوالۍ کې ډیره وشکالي چې دوه سیلاونه راوځي چې د غوښ کوټ سیلا ورته بلته د غره سیلا وي او دواړه په ډیر خسته ځکه باندې کې چې خسته بندونه ورته جوړ شي نو ساسي نه هیله کو چې هغه موسسات چې د کارونه کوي هغه ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته کامیاب اوسئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز کائنات عزیزی غوړم د کندهار څخه خپل پیغام در سره شریک کما دا چې د لوړ زده کړو اسناد د مدرسو فارغینو تور کول کیږي دا چې زیاتره اثر د کرستا چې هغه په مدرسو کې تدریسول کیږي او نه هم مشکل چې هغه د کټ په مدرسو کې ترلاسه کوي ځکه مدرسې دومره په معیار برابر نه دي هو په مدرسې کې دینی عالمان روزل کیږي د دین لارې ته خدمت کیږي هو لې عصر زده کړه نه ترلاسه کیږي نو موږ نس کولای چې د دې لارې د نړۍ له هغه د کوونکو سره سیاسي یا هغه کار ومومو چې موږ په عصر زده کړو سره ترلاسه کولای شو نو موږ باید عصري زده کړو ته هم پاملرنه وکړو، یوازې دیني زده کړې نه دي، ځکه د دنیا هر ډول زده کړه ترلاسه کول مهمه ده تر څو په دې نړۍ کې د ژوند کولو لپاره موږ خپل ځان دپاره امکانات برابر کړو، خپل ژوند ترسره کړو. دا چې په مدرسو کې د ماسټري اسناد درکول کېږي، دا خو یعنی هېڅ پر ځای خبره نه ده، او هېڅ دا زه سمه پرېکړه نه بولم، ځکه که چیرې په مدرسې کې اسناد درکول کېږي نو باید مدرسې د عصري زده کړو پر معیار برابر شي چې دا امکان نه لري. نو ځکه باید د ښوونځي او لوړو زده کړو ته پرمختګ ورکول شي. باید د ماسټري او نورو داسې نورو ډیګریانو دپاره باید په معیاري توګه زده کړې تدریس شي، نه دا چې په مدرسې کې طالب العلمانو ته د هغو کسانو ډیګري ورکول کېږي چې هغو په کلو کلو زحمت کښلی، په کلو کلو یې زده کړې کړي. دا خو هېڅ معقوله خبره نه ده. دا د هغو کسانو حق ضایع کېږي چې په کلو کلو یې درس ویلي، په کلو کلو یې زحمت کښلی. نو دا ډیګریان د هغو کسانو حق دي، دا د هغو کسانو حق نه دي. هو په مدرسو کې دیني علم تدریسېږي، و علم و اسلام ته خدمت کېږي، و قرآن ته خدمت کېږي، خو داسې معیاري او عصري زده کړې نه دي. هو هغوی ته دې سند ورکول شي، هغوی ته دې ډیګري ورکول شي، خو د دیني زده کړو پر اساس، د عصري زده کړو پر اساس نه.
زما نوم اکبر جان دی، د پنجوایي ولسوالۍ د سالیان د کلي اوسېدونکی. کنینیکونه خو نو ستا د دوا پخښ کې یو دانه په پنجوایي کې دی، یو دانه دلته په مایوبین کې دی، د سالیانو په لپاره جوړ شوی دی. نو خو دغه نه سپښ کې ډاکټران، سپښ کې ډاکټران د ګور، دا یو ډاکټر دی کج د سر درد ماغه ډاکټر دی، کج د میجې مریض ماغه ډاکټر دی، کج د ډوک مریض ماغه یو ډاکټر دی، بس ته نه استی ګر دغه یو نقطه درکې. د دوا سره زموږ مشکل نه دی، زموږ مشکل د رقم د شي سره دی چې مسلکي ډاکټرانه سي، بس نو سره کی چې بیا د بازار د واره ورو اشم په وسی، بس موږ خوشاله یو بار چې مسلکي ډاکټرانه واسي، یو دوا درې په د کلینیک کې شینی دا مخلوق ورځي، بس نقصي ورکی د اری مرزي د پاره چې خپل ډاکټر یې لکه په شار کې چې د میجه د مرزي د پاره جلا ډاکټر دی، د صاحب جلا ډاکټر دی، هډوکو جلا ډاکټر دی، دلته بس د ګور د یو ډاکټر دی، د ګور د یو په کلینیک کې یو ډاکټر نه سي، په کې یو نه سي، هغه نو پر چورم دی بار خو د خدای د کلی دی، دوه ساونه پر ورته نه سي، ټیلی وټم بي بارا یې سر شي شروع یې کړ، خو نه پرسیږي. نو
ما نوم بسم الله جان دی، د ژړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي، او دواوی خو نه هغه ځای خو لږ دي، معنا یو دوه دوه پر کټګوري کې په جخو د سړي شنه کیږي چې وس د یو مریضي ډاکټر دي چې وس د صاحب او د ډوکو د میجه او د جرایي او د ګردو د جلاسي ډاکټران چې ماز نقصه ورونه وشته کې بر به سړي د شخصي ځای سره اخی، او وس د مور ورسو معنا یو یو پرکټ ګولې راکې ملا وایي او راز مون پالتو سیم مریضم نه سیسم بیرته معنا بازار ته مجبور سو چې وس ماز نخسه راکې مرش په وسیم سیدی، دا غ یو ډاکټر دی بس پرچی الته در کلته دوا بس درو غورځي بس خلاص، چې د اری مریضي ډاکټر جلانی مستګټ نه کی ولې موږ چې ته به مو یم غره اغه ډاکټر دی کمو د پرمیادات درد ورسو ماغه ډاکټر دی، کمو پرایا زنګون درد کی چورسو ماغه ډاکټر دی، کدا صاحب مشکلې پر سر مو درد یغه ماغه ډاکټر دی، چې اوس خالي ډاکټران سره جلاسي مرته نخسه را کی ترچې به برابر کم سي دی.
منم سلیم احمد دی، مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دی چې موږ راوړې سردل ته مریضان راوړې سوبر ته موږ دغه بیا دوا ولار سوولي د ډاکټرانو امکانات نسته راش زیات وی دغه واکه مرسته مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي چې موږ چې نه یې تر سوو هغه یا ساور کې پر لري بني یا درش د کباله دغه نه امید پاتې سو دوا نه ورسي.
زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنت یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي، البته نارینه ډاکټر ته او شیزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي، او بل اړخ چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي، که چیرې عامه پوهاوی ډیر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شیزنه افغانان صحیح خدمات ته لاسرسی نه لري متاسفانه، او موږ دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا غوولو که شیزنه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطح او د ولسوالۍ او کلو باندو په سطح، په هغه صورت افغان شیزنه ستونزه په ډیر کشد سي او حل سي.
سلامونه ونیکي، احترامات تاسو او قدرمن ټولو اوریدونکو ته.
زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود همدغه ده چې ښځینه ته یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي، البته نارینه ډاکټر ته، او ښځینه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي. او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي، که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي، خامخا دا خو شپېته سلنه ام سی ایف سازمان ویلي وو که حتی اتیا سلنه هم افغانان ښځینه افغانان د هغه ته صحیح خدمات ته لاسرسی نه لري متاسفانه. او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا بولو که ښځینه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالي او کلو بانډو په سطحه، په هغه صورت افغان ښځینه ستونزه به ډېر کښت سي او حل سي.
السلام علیکم، زه هدایت الله د میدان د ولایت د نخت ولسوالۍ د معلولینو په نمایندګۍ دغه پیغام وړاندې کوم. امیرالمؤمنینه، دغه زموږ د درې میاشتو ماشینه پاتې دي، موږ له ډېر بد حالت سره مخ یو، چې له یوې خوا نه یخ ده، له بلې خوا غذایي مواد خلاص دي، له بلې خوا ناروغان راته پراته دي. نو هیله کوم چې دغه ماش هم زموږ زر ته زر راته واله کړي، نور دې په خدای سپارم. او هیله کوم چې دغه پیغام یعنې ازادي راډیو څو ځلې نشر کړي. مخته ښه
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته وړاندې کوم. محمدي خبرې کوم. زما خواهش او ارزو د طالبانو د رهبرانو صدا ده چې د پاسپورټ شرط عملي کول پر ډیورن کرښه باندې د افغانانو ته د منلو نه ده، یا ویزا ورکول. دا اوس هم عوام ولس، افغان ولس ټول د طالبانو د مشرانو او د رهبرانو او د فوجانو یو محمد ولي دغه جنجال او اړو جوړ چي دي. نو هیڅ کوم چې دغه پاسپورت او دا شرایط او دا خبرې نه دي، دا د تاریخ د قوم د وطن بدنامي بدل کیږي، باید په غزاله طریقه باندې لار حل شي.
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوښ پی دي چې ما پیغام صاحب کی ټول افغانان ټول ولس په دې تمه دی چې د جنرال منیر دی کسه بلا دی د ردی عمل کې افغانان رهبران ځانون افغانان بولی د دې او سی ردی عمل پدې کې ونه شو. هغه د یو پاکستانی پر سر ټول افغان وای خراب شي، زه خوشاله کیږم، هم یې لټوم د دې چې ور ردی عمل ونه شو. څنګه افغانان دي، څنګه دوه طبيعت خلک دي، دوی د کوم دغه خاورې تجمن دی، هغه د استخباراتو دنده به مخه اخیستی دی. پر دې باندې افغان ولس هیڅ کله اعتماد نشي کوي، هیڅ تکیه نشي بر کولای. څوک دا غاړي حساب خټک لا شو شو هغه رد کړل، لاغه دا خبرې ناممکن او بللې د افغانانو شتون کې. نو افسوس دی پر هغه رهبرانو باندې چې زموږ مشران دي، کامیر خان متکی دي، که نور رهبران دي چې هغه د افغانانو د کوم د ویټیمو د ماشومانو د مظلوم ولت هیڅ غم خورې نه کوي. مازی د خپل ګیډي او خېټي په غم کې دي. د دیکتاتور حکومت یې را پیل کړي، شریعت په نامه هر څه کوي. ډېر افسوس دی داسې رهبرانو دپاره. دوی وسم شتن شتون لري حالت په پنجاب او اسلام آباد کې خپل ځایونه او ورونو بنگلې لري، ځکه چې دوی افغانانو ته ژمن نه دي. دا غو ساتنګ او خدمات ته د خاورې ته هیڅ رحم او شفقت نه بر لري. نو دوی امانت او داسې موقتی راغلي دي. نو دوی تمه ده چې بیرته بځو، نو په دغه دوی داسې ژوند وګزاره کوي. الله دې معافي وکړي چې رهبرانو لره.
اوریدونکو، دا وستاس پیغامونه په دې لاره چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي، هغه ستونزې مو چې یاد کړې، هغه ستونزې تر رسیدګي وشي، او هغه کوم سپارښتنې مو چې درلودې پر هغه سپارښتنو عمل وشي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
د همدی اونۍ په پایل کې پر پلازمینه کابل او شاوخوا مرکزی ولایتونو یې د سږ کال ژمی لمړنۍ واوره ووریده. دا واوره وروسته تر دې وشوه چې د کابل او شاوخوا سیمو اوسیدونکو له وچکالۍ پرله پسې شکایتونه درلودل، او دا هم ویل چې په کابل او نورو ښارونو کې د ژمی پر مهال هوا هم ډیره ککړه شوې ده. دا چې دا واوره به د افغانستان پر کرنه او د غراز د وچکالۍ د مخنیوي په لارو چارو څومره اغیز وکړي، په همدې او نورو مسلو زما همکار احمد تکل د چاپیریال ساتنې متخصص شیر احمد فیضی پوښتلی دی.
د ورښتونو په اړه وړاندوینه شوې، موږ او د افغانستان خلک ورته خوشبینه یو، خو چونکې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، تغیر اقلیم په اړه تاسو معلومات لرئ، اقلیمو ته په کتو سره نو دا به د افغانستان لپاره موثر ثابت نشي، ځکه هغه موسمي ورښتونه چې د افغانستان لپاره لازم او ضروری وو هغه متاسفانه ونه شو، او دغه ورښتونه به تر ډیره حده پورې د افغانستان د وچکالۍ په اړه تر ډیره حده پورې به ستونزه حل نشي.
مننه. د افغانستان طبیعت او چاپیریال ته په پام سره فکر کوي چې دا به یو موقته څپه وي او که به دوام وکړي پر اتلونکو ورځو کې؟
اقلیم ته په کتو سره تر ډیره حده پورې ورته خوشبینه نه یو چې دا به دایمي وي، ځکه دا موقت ورښتونه دي، ځکه اقلیم په افغانستان او په ټوله نړۍ کې تغیر شوی. سره له دې چې افغانستان مخکې هم د وچکالۍ د ستونزو سره مواجه شوی وو، نو اوس هم د افغانستان خلک د سختو تشویشو سره مخ دي. فکر کوم چې که دا ورښتونه په همدغه شکل سره وي، نو دغه د افغانستان د خلکو تشویشونه به نور هم زیات شي، او دا به تر ډیره حده پورې دایمي نه وي، دوام ونه کړي او موقتی به وي.
ښاغلی فیضی، د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو پر وړاندې د خندونو په اړه مخکې هم خبرداري ورکړی، رواني اوریاوي او هغه چې پراتلونکو کې وړاندوینه شوې، دا به د بشري مرستو د رسولو چارې څومره اغیزمنې کړي؟
دا چې د ملګرو ملتو ادارې خبرداري ورکړی چې د ورښتونو د زیاتو ورښتونو له امله دوی ستونزمنو خلکو ته یا بې ځایه شوو خلکو ته رسیدګي به په وخت سره ونه شي، لږ به د خنډو ځان سره مخ شي، نو فکر کړم چې د تغییر اقلیم صرف په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې تاثیر کړي، او د همغو تاثیراتو یوه برخه افغانستان هم ده. نو هغه تشویشونه لکه چې مخکې وو، فکر نه کړم چې د موادو یا د رسیدګۍ په برخه کې همغه تشویشونه موجود وي. نسبت اقلیم او وضعیت او حالات په کتو سره لدی چې لا یو اړخه اقلیمی تغییرات رامنځته شوي، لبل اړخه ادارات په کاوی او مجهزو امکاناتو دوی تجهیز دي، نو په هر ډول شرایطو کې خصوصا په پیلي شرایطو کې دوی کولای شي چې متضررینو ته او بې ځایه شوو خلکو ته په وخت سره رسیدګي وکړای شي، او تر ډیره حده پورې به دا تشویش وړ نه وي.
مننه ښاغلی فیضی. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو د حکومت چارواکي او د حکومت اړوندې ادارې ستاسو په نظر باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې وریاو له کبله رامنځته شوي خنډونه له منځه یوسي او ستونزې حل کړي؟
مسؤول کسان په دغه برخه کې متضررینو ته او بې ځایه شوي کسانو ته د رسیدګۍ په برخه کې ډیر څه کولای شي، ځکه دوی سره د کال پلان، نظرسنجي، وړاندوینې، نو ټول امکانات موجود وي ورسره، او باید د هر ډول شرایطو د هر ډول وضعیت په اړه دوی مشخصا پلان ولري او کامل آمادگی باید ورته ولري.
د چاپیریال پیژندنې متخصص شیر احمد فیضی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکو شو اجزانو د پلټنې پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
د نادرکی اعلان. عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هارمل د کلی اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 5 2 2 5 او بله شمیره یې ده 0 5 1 9 9.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي، او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د 10 او 8 کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصه د کور نه خپه شوی، تللی ده 4 5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات ساغی، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي. انشاءالله چې خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 5 4 15 3، یعنی 0 5 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده، هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده، 0 5 8 9 9. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه د ازادي رادیو مینوال ټولو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هله چې ټول راتره کړو او د صحت جامع فرتنوي ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره مزار شریف نه یم چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادر کشوي دی که هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي لومړی کې اتصالات 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بل شماره ایم ټی ان دا 0 اتاویا 903 904 وروستی روشن نمبر وایم 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا پدل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ خار نه نظر کښوې دي شماره رسته کې تکراروم 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت 0 اتاویا 903 904 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا 0 پورا 0 افغان نمبر دی 0 پورا 0 904 څلوېښت 901 په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې تر پای او په بار بار نشر کې به تاسو زار پکې خو وختونه او د الله په مات
ګران وروره سرتاج ننګرهاری تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی نو موږ خو تاسو دغه پیغام خبرو خو به تر بداوي چې تاسو پر راتلونکو کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې دغه ماشوم نوم او ځنې نشانه هم یاد کړئ مننه
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول او اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کوره نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټوله کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دي ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي: 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورور د احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. موږ د ده په اړه باندې هېڅ معلومات نه لرو. او عمر یې دی 23 کاله یا 24 کاله. کوم ورور چې د ده په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوو شمیرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري: 0-3-8-2-0. بله شمیره وایم: 0-2-6-12-8-41. وسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړ مې سه شغلې تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول قدرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته ځندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه ګلستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داوود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده: 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم: 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-8-9. او دویم افغان بسیم شمیره ده: 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دي، دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي، د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، تر 6:46 پروګرام. د خدای په امان.
آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام ته شرغلاست. نن په دې پروگرام کې له یو خبریال سره خبرې کوو چې د دې مسایلو ته په کومه سترګه ګوري، د ده په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکی خبریال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولی سي. ذبیح الله غازی له هغو خبریالانو دی چې د جنګي راپورونو تر څنګ یې د افغانستان د طبیعي ښایستونو نندارې ته خلک رابللي او ښایسته ویډیوګانې یې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپریږي. ذبیح الله غازی د آزادي میلمه پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاس چې څومره وخت کېږي له افغانستانه جلا وطنه یاست؟
ډیره مننه صالح صاحب، تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا دوه نیم کاله پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اګست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم، او تر اوسه هم داسې جلا وطن یم. نو وطن خو دار چای دیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي. نو همیشه مې یادیږي، او سخته ده. د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او ورسه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا کویلی سم چې د هر افغان وطن یادیږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي، هغومره نور دی پسې وطن یادیږي. زیات دی د وطن څه یادیږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هغه ساحه کې مو کاوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه، او مالته خبریالي کوله، او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته. هغه داسې یو احساس و چې هغه زل دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی. زه دلته هم خبریالي کومه، خو هغه څه چې هلته ما حس کول، د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و، او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادیږي. خپل دوستان، وطن نورستان مې ډېر یادیږي چې زه به پار کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره. هغه مې یادیږي. خپله کورنۍ، او خصوصا خپله مور مې ډېره یادیږي چې هره شپه زه ورسره غږېږم، او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور. نو هم خپل مور د چا یادیږي، او هم وطن یادیږي چې هغه هم د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، او بېلابېلو کلیو ته تاسو سفرونه کول د یوه فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي، او دا تمه لري چې تاسې بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ، د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې، لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ دارې سیمې، د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې د هغه خلکو سره زه په تماس کې واوسیږم. مثلا د 9 ورځې مخکې په واټساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته 2 شپې تیرې کړې وې، او ما په دغه کانتیوا دره باندې گزارش کو. نو هغه ما ته زنګ و، او په واټساپ کې ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم، او زه غواړم تا سره خبرې وکم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې، په 10 کالو کې موږ ته یو خبریال راغی، او هغه چې دلته بلد شنو جمهوریت سقوط شو او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي، خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالی مې کولای شو، مسائل مې راسپړلای شو، نو هغه د لرې نه سخته ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د هغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمر نه وي چې زه به د وطن نه لرې ما، او زه غواړم چې د هغه خلکو سره بیا په تماس کې شم او بیا ورشم، بیا هغه مسائل رپورټ کوم، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې اوس وخت کې شته دی هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وي، لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسئلې وي نو هغه به دې ویل، د چارواکو نه به دې په نظر واخسته. اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي، نو دا یو غټ مشکل دی. او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا آری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي، نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بیلابیلو شایسته سیمو ته سفر کوله، که مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه ده؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي، او لیدی فرق لري او کنه دوی د چا خبره لټی کوي؟
زه په 2013 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم، او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل، بیلابیل مسائل، مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي، هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخستل. ما کوشش دا وکړ چې صحیح ده، دا خو عمومي مسلې دي، خو زه بیلګې څنګه راواخیستلی شم، که نه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې د هغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټولو ښوونځیو مسله ده. نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړې وړې مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري. مونږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې ناامني ده، نو دا سخت ده، یا وایو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي، دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بالاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یو بزای لرل هغه راوړی و افغانستان لا، هغه د خپل نیا د روغتیا لپاره هغه خرڅ کړله او بالاخره د نه دوایی نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلی دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په اخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلی دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه 200,000 کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه، او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه، دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټې ورکوټې مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټولو ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو، او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت ته دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هماغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
صالح صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو نو ما سره څنګه خبريالان نه سماته وی چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه زی دا رپورٹ خو چې دی درې برخې لري کنه چې پیل دی منځ دی او پای ده. ما وتل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه را پیدا کړم او زه تر چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډیره سخته مسله وه او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده. مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وي هغه دې ته نه متوجه کیږي وای دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، د ټول. نو مونږ چې کله پولي ماتو مونږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولي تر ډیره ماتې شوي دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وځو، مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډیر پام نه کوي. او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولي ماته، یو پولي چې ماته شوي نو مونږ خپل معلومات ډیر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک مونږ نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کاوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغه سی یو حالت سره کله چې تاسو مخامخ دی څه ډول یو احساس در کاوه؟
صالح صاحب زه ډیرو منطقو ته تلیم او ډیر کوشش مې کاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول، مثلا ډیر خبریاله نو بدانه غوښتل چې کرایه ولګي موټر ونیسي کنه، خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویل چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لرې منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. مونږ یو وخت هغه ته لاړلو، د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي، باډیل درې ته لاړو. مونږ گزارش جوړو، هلته د حیواناتو کلینیک و خو د انسانانو نه و. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 15,000 انسانان پکې اوسیږي. مونږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پیژندلم چې په څیرې نه پیژندلم، ځکه چې هغه خلکو تلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کوو چې زه ګنې لکه مشر کسې ما، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځئ، داسې راشئ. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس د هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخته پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اورېدلی دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي. مګر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلی او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم، پخوا مې ډیره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تاله عزت درکوي، ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راوخلی او هغه ستاد رپورت د وجه حل شي ته هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډیر خوږ دی او دغه احساس ما زه به ډیر ستړو لري منطقو ته لاړلم خو ماښام کې چې کله راغلم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله بیا به زه دومره خوشحاله وم دومره به خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجه نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته او رښتیا نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وکړ نو تقریبا یو نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډیر بوډۍ ده ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي نو زه به خبریالی ولې پرېږدم او زه به د خبریالی سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي سالی صاحب
غازی صاحب یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال دی به کار کوي یوه غیر دولتي رسنۍ یا نړیوال رسنۍ سره خو دی وایي چې د گزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د همغه نظام دولتي خبریال یم په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په عامه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ لږې پاکې پاکې به خبرې کوو زمنګ خبریالی چې دا اغه پم دې ډیره خراب شوه چې چا د فساد دلاري چا د خپلولې دلاري چا د سمت دلاري او چا د چارواکو سره د داغوی د غړمالې دلاري دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې اغه باور چې په نور دنیا کې په ژورنالیزم شته د افغانستان کې و بیلل شو او خصوصا په لری پروتو منطقو کې او ساحو کې دالګ و بیلل شو د دې غټه وجه امدا و چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ پسترګه نه کتل موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ پسترګه کتل موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول که نه چې ولا دی داسې وایي دی داسې وایي دی داسې وایي ما ویله چې ګوره خیر دی داسې وکړي چې راځئ دا مسلک ډیر بدنام شوی دی راځئ د دې بدنامۍ نه د را ایستلو دپاره هڅه وکړو که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه دې کې دې 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 خلکو برخه اخیستې وه تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو که نه څه مسله وشوه خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي او هغه پیاده لاړ شي او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده مګر دا د یوې ټولنې د یوه سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسومه زمونږ په وطن کې مشکل دا دی تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه ګزارشونه وکړي مثلا خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو بس رپورټ دی زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واری تیر شي نو که د دې نه مونږ راوځو خبریالی بیا ډیر خوند کوي زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خوشوه ډیرو ملګرو کار شروع کو ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دی دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلې شي او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دی سره مونږ مخامخ وو
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبريال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي ځکه د زینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي
بالکل همداسې ده سالی صاحب اصلا مسله دا ده چې مونږه که د رپورټونو د پاره موضوعات پیدا کو او هغه د سي پیدا کو چې کونړ کې یو ایوی رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړ. دا یو مثال دی. ایوی رسنۍ په یو گزارش یو ډیر مشهور رسنۍ او پاغي په یو گزارش باندې کار وکړ چې د افغان پوز د یو سرتیری مړی چې اصلا د هغه الک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته د هغه په قبر کې خښ کړی او دوی پسې خیرات کړی او دا گزارش ما واورېده. دا گزارش ما واورېده، ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهمل چې ته ما ته د دې کس نمبر راکړه. ورسره وغږېدلم، ما ورته ویل چې ته ما ته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو څه ونه شو. دا قصه راته وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوي؟ ویل واده مې دی که نه درې میاشتې پس. ما ویل څه وی؟ ویل و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه. درې میاشتې مې انتظار وکړه او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې وو، مګر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. کنه ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالي راوځي هغه بیا خوند پیدا کوي.
بل غازی صاحب، بیا د میز تر شا خبریالي ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼئ؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم، هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم او دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې او بیا خپل راپور نه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي. کنه خو کله چې مسایل تا پسې راځي ته به د مسلو په خوښه ځې، کنه او کله چې ته په مسایلو پسې ځې نو ته به په خپله خوښه مسایل شیان پیدا کړې، زاویې به پیدا کړې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان نه گزارشونه کوم نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلئ، خو کله چې ماته مواد راشي هغه خوند پکې چې زه څنګه اخلم، که زه چېرته هلته وایم ما چې څنګه اغستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی، دا 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 نشته او دا ما سخت ځوروي. زه ډېر کله وایم چې کاش زال ته وای، کنه زال ته وای او ما دا مسایل رپورټ کړی وای او دغه قصه ما دغسې راخستی وای. زه بیا ډېر خلک نشم پازابولی چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه، دا هم یو غټ مشکل دی. نو د ساحي خبریالي لکه زما ډېره مینه چې دا د ساحي د خبریالۍ سره ده او د زه غواړم چې وزمه پسې، کنه مسایل ما ته را نشي چې زه هغه تیار شیان جوړ کړم. نو دا 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 رښتیا تاسو خپل هم تجربه کړې ده چې دا ډېر خوند کوي چې ته په خپله مسله پیدا کړې پسې لاړ شي او د خپلې زاویې نه راوسپړې. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډېر ارزښت ورکوي او هغه خبریال چې دی هغه ډېر په اسانۍ باندې دغه مسله
غازی صاحب، په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي، ځینې په دې وروستیو کې ټوکېدلي دي. فکر نه کوي چې دوی معیار هغسې نسي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده، ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي.
سالی صاحب، دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې اسان کار نه دی. هلته د منابعو موندل، هلته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک درپسې، ته به هر څه د طالبانو حکومت ته خی، که ته چرته یوه انټرویو وکړې او هغه خپره شي بیا ته د هغې نه وروسته نیول کېږي. مثلا دا د 2023 کال گزارش چې 168 قضیې ثبت شوې وې چې طالبانو د خبریالانو سره د تاوتریخوالي، په دې کې 168 یوازې د نیونه وې چې لا دوه خبریالان د پرون خوشی شول، دوه لا اوس هم په زندان کې دي چې یو کال بند باندې محکوم شوی دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې هلته خبریالي څومره سخته ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم دپاره د ژورنالیزم د آیندې دپاره او بیا که سبا څوک در سره حساب کوي چې ګوره تاسو خو دغسې رسنۍ لرئ که نه، نو دا هم د خبريالانو د پاره هم د رسنیو د پاره هم د رسنیو د کور د پاره دا یو یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت منبع نه معلومه او ځنې رسنۍ چې زګور ماغه گزارش وکي ځنې رسنۍ بيخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي نو دا سخت ده خو په افغانستان کې خبريالي وس وخت کې ډیر سخت پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي دا غوي سانسور دومره زیات دی چې خبريالانی بيخي داسې یو حالت راوستي دي چې دی بيخي په کور کې نه یاد دي وطن نه وتختي ایران دي چې څنګه چالو کی نو دا ډیره سخت ده چان یو خو منابع تر رسیدګی نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځنې رسنۍ هغه معیار هم پسې وروارته نو دا د ژورنالیزم لپاره او خصوصا کله کله زه ډیر د شرم احساس کوم چې دا څه حالت روان دي دا څه وضعیت روان دي
یو ژمن خبريال تاسو سپارښتنه څه ده چې په دغه وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او به طرفه خبريالي وکي
سالیس دا سخته ده وس وخت کې دا سخته ده چې یو ژمن خبريال دی هغه سه مسله راپورټ کړی شي ځکه زما ډیر ملګری دوستان دي چې هغه سه پیژنم هغه سره په تماس کې ما هغه ماته چې قصې وکي نو زه ډیر پکې روان شوم چې دا خو ډیره سخته ده نو بیا خبريالان چې دي د نورو لارو نه د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي واځي په دوه درې سرچینو باندې اتکاو نه کی او لک تر لګه نور خلک پیرا وغږی نور شواهد او مسائل پیدا کی او یو څو کی دا ډیره سخته ده سپویګم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده خو خبريالان دی لک تر لګه دی ته وګوري چې دا مسله کړي او دا کم استخباراتي یا دا کم لور نه ده نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر عوام خپل طرحه د باید کوشش وکي مونږ چاته نشو ویلای سالی صاحب ځکه چې د حالات چې څوک درکې افغانستان کې چې څوک دی او زور سره تماس کې ماغوي د لپاره دا کار ډیر سخت دی خو بیا هم خبريالان باید تر خپل وسه کوشش وکي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډیر منبع په یو مسله راوغږي
ځوان خبريال زبیح الله غازی مننه چې د ازادي میلما پروګرام کې مو کیسې را سره وکړې پر دې مو خبري وکړې چې په ساحه کې خبرلی څنګه وي مسایل ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو او خبره څنګه په جالب انداز وکړو کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مر سره برخه واخیسته
ډیر مننه کوم سالی صاحب تاسو نن خو دې ښه دا وباد لره تشکر
درخانه دل مندر او کی شنگ یدم خانه رب اپنا